د امریکا غږ دیوا نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. په پاکستان کې بارانونو او سیلابونو څخه د مړو شوو خلکو شمیره 200 ته قابو شوې. پاکستانی چارواکو ویلي د هیواد په هغو سیمو کې چې سیلابونو ځپلي په کیمپونو کې د خچنو اوبو د لاسه هیزا د سرمنې او د سترګو ناروغۍ خپریږي. د خیبر پختونخوا په بنیر ضلع کې عوامي نشتلګوند او ځایي خلکو د امن دپاره احتجاج کړی او د عوامي نشتلګوند د صوبې جنرل سیکرټري او د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک دعوه کړې بنیر ته ټوپکمار را دننه شوي، خو د بنیر ضلع د پولیسو مشر دغه دعوه رد کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سلاحکار ډیرک شول ویلي چې امریکا د پاکستان څخه دا نه غواړي چې په امریکا او چین کې د یو انتخاب وکړي، البته دا هیله لري چې ټول هیوادونه دې په خپله د دې خبرې فیصله وکړي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغور مسلمانانو خلاف د بشري حقونو سرغړونې کړې دي. په سینکیانګ صوبه کې تر 10 میلیون پورې مسلمانان اوسیږي. دغه رپورٹ وایي چین په حکومتي حراستي مرکزونو کې بلوی کچا مسلمانان ساتلی دي چې ورسره غیر انساني سلوک کیږي. د دې او نورو رپورټونو او خبرونو د تفصیل لپاره را سره د خبرونې تر پایا مل پاتې شئ.
ستړي بشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده. د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2022 د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه نصر الله خان يم، تاسو د ډیوا خبری خبرونه ګوري. د سیلابونو د خیبر پختونخوا، سوات، دیر، کوستان، چارسدا، نوخار سره ډیر اسماعیل خان او ټانګ ضلع هم ډیر اغیزمنه کړي. په ټانګ ضلع کې راغلي سیلاب وروسته د خلکو کورونو او د ودانیو سرکاري ودانیو نه د اوبو ایستو عمل روان دی. خلک وایي د دوی سره مرستې روانې دي، خو وایي د دوی نقصانات ډیر زیات شوي دي او امداد ورته ډیر کم ملاویږي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمې نه د ډیوا خبریال عدنان بیٹنه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ټانګ شار سره نږدې بلوچي سیمې اوسېدونکي وایي د سیلاب له امله د سپې ټول خلک اغېزمن شوي او کورونه یې ورانه شوي دي. دوی وایي کورونه په ځای اوبه ډنډ ولاړې او د مشینونو د لارې ایستل کیږي. د سیمې یو اوسېدونکي مختار حسین وویل کورونه یې ورانه شوي او د ضرورت سامانونه یې د خاورو لاندې شوي او د دوی عبادت ځایونه امام برګاه هم سیلاب اوبه ځپلې دي.
چار دیوار ہی اڑنگا سر ہے ہموں جاؤزے پچھے مڑے جی سامان ارے دا ہوں لوسی کو دا دا خوراک سامان ہوں دا کھٹے لان دے رکھ لے دا
انتظامیہ وائی دا سیلاب ابو پر ضلع کے نویں شامل کری سوی نما کبائلی سے بھی جنڈولا پا گڈون نننس یونین کونسل متاثر کھڑی سی پکے لس یونین کونسل زیاد زفل شوی اور دی سیلاب زفل سر امدادی مرستے ہمراہ فانی دی ہو زنی یونین کونسل تلاری نکی دو پا وجہ پا مرستو کے لخان سر مغ دی ضلع کے نویں شامل کری سے پخوانی نما قبائلی سے جنڈول اور سدن کی وائی پخوا طرح گرئی زپلی اور اوز سیلاب ابو پر بش پڑا دوی کورنا وران کھڑی اور سڑکوں نے یہ پری کھڑی دی. دوی وائی تر اوز دوی منتخب استازے یا نور حکومتی چروا کی دیمراست لپارا ندی ورک حلی. دا سمی ایو اور سدن کی علی زمان بیٹھنی اویل دا ٹولا علاقہ دا سیلاب ابو زپ حلی حقا اویل پخوا طرح گرئی متاثر کھڑی اور اوز دا پاسا پیدا کا سیلابون راغلی خو دوی سر تر دې مهاله هیڅ قسمه مرستې نه دي شوې.
عمر حکومت نه دا درخواست کوي چې موږ ته دل رازاله وکي آشا دې رته وکي حاضر تر زره دې وکي د پردې پراتوي خاص کار دې روډ په غاړه باندې پراتوي.
د انتظامیه په خبره دې سلاب زبر سره امدادي مرستې روانې دي. لومړی دوی ژغورل شوي او بیا امدادي مرستې ورته رسول شوي چې پکې خوراکي توکي او د سر پناه لپاره خیمه شامل دي. اوس د خلکو د نقصان اندازه لګولو لپاره 15 ډلې ټاکلې. د ټانګ د انتظامیه مشر ډیپټی کمشنر حمید الله خټک په خبره تر دې مهاله په دې سیلابي اوبو کې د 1000 نه زیاتو کورونو د ورانېدو اندازه لګول شوی او دغه د سیلاب اوبو له امله اوښت تاوان مالی مرستې باندې خلکو ته ورکړل کیږي.
کار ډیر زیات دی او موږ به کوشش کوو ان شاء الله چې دا به موږ کور کړو او د خلکو ته مکسیمم ریلیف رسو او د دې څومره نقصانات شوی دي او د دې ازاله چې حکومت طرف نه د دې په حق کې سره راځي ان شاء الله موږ کوشش کوي دوی ته
پټنګ ضلع کې وروستی سیلاب 45 اگست راغلی او دین وړاندې په ځولای میاشت کې هم پټنګ ضلع کې سیلاب راغلی و. هغه وخت د ملک وزیر اعظم شهباز شریف د ټنګ ضلع سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د سیلاب پر مهال رن شوي د 1 کروڑ 15 لکھ روپۍ او برسیرن رام کور 2 لکھ روپۍ مرستې ورکړل کیږي. خو د سیلاب ځپلي خلک وایي دوی خوراک او سر پناه ته اړتیا لري او حکومت د اعلانونو په ځای د خلکو په سمدستي توګه د خوراک، صحت، روغتیا او د سر پناه مرستې وکړي. ادنان بیٹنای دیوا ټانګ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په بلوچستان کې د جون د 14 راهیسې چې کوم بارانونو سیلابونه راغلي دي، په هغه کې بجلی او ګیس په زیاتره خارونو کې منقطع ده یا نشته ده. د ټلیفون او د انټرنیټ چې کوم سرویس ده هغه معطل شوې ده. په زیاتو خارونو کې خلک د مشکلاتو سره مخ دي. په ورګاړي یا ریلګاړي چې کوم ده په هغه په زیاتره علاقو کې د هغه تک مشکل شوې ده. په دې اړه باندې هغه سیلابونو خلکو ته چې کوم اغیزمن شوی دی هغه ته په دې اړه باندې چې کوم امداد رسی نو هغه هم د مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دې اړه باندې خلک د سم مشکلاتو سره مخ دي، کم کم سہولتونو نه محروم دي. دا هر صدر ته د بلوچستان نه د دیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
بلوچستان حکومت پر هغو ټولو غیر دولتي موسسو باندې بندیز لګولې دي چې لا حکومت سره رجستریشن نه لري. او ټولو مرستيال کمشنرانو ته امر کړی دی چې په ټولو ضلعو کې د غیر دولتي موسسو په حق له معلومات راغونډ کړي. حکومت ویي چې نړیوالې غیر دولتي موسسې هم یوازې وهغو غیر دولتي موسسو ته مالی مرسته ورکولی شي چې هغه له دوی سره رجستر وي. او چې څوک دلته کار کول غواړي هغه به د کورونو چارو در وزارت لاندې پروینسل ډیزاستر مینجمنت څخه به اجازه اخلي او و اکنامیک اپیرس ته به هغه د خپل مالی سرچینو په شمول یو شمیر معلومات ور جمع کوي. سیاسي څېړنکار رپی الله کاکړوی چې موجوده حکومت باید زر تر زره د سیلاب زپول خلګو لپاره دغه بندیزونه دي ختم کړي. د دې خبره چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره ضروری دي چې د بیا رغونې کار له نړیوالو ادارو سره په شراکت باندې وشي.
چې کوم سیلابونه راغلي دي د دې څخه کوم توانونه پیړ شوی دي هغه دومره زیات توانونه دي چې هغه یوازې د حکومت د وس کار نه دی چې د خلکو کومک وکړي او د ټول کال په کار په خپل وکړي. نو په دې حالاتو کې دا ډیر مهمه ده چې دا حکومتي ادارو سره سره غیر حکومتي ادارې دي، قومي یا بین الاقوامي این جی اوز دي، دا غو د کومک دا غو د سپورټ ډیر سخت ضرورت دی. او په دې عقل دا ډیره مهمه خبره ده. په بلوچستان کې لډیر وخت پر انټرنیشنل این جی اوز باندې پابندي ده. نو که په دا اوس حالاتو کې ګورنمنت داسې اعلان وکړي چې هغه انټرنیشنل این جی اوز او نېشنل این جی اوز هم چې څوک دلته راتګ غواړي، کار کول غواړي، او په دغه حالاتو کې د خلکو سره یو کومک یو ریلیف ورکول غواړي، نو هغه ته اجازه ورکړي. دا به د ګورنمنت خپل لاسونه مضبوط شي او د ګورنمنت کار به ورته اسانه شي.
د سولې او د پرمختیا د غیر دولتي موسسې مشر ډاکټر نصر الله خان بډې سیوی چې پر بارنۍ غیر دولتي موسسو باندې د بندیز لکبل زخه دلته وتندره و مذهبي ډلو ته لار اوارږي.
ټول ادارو ته اجازه یې خپل خپل خدمت کارو کی. خلیفه یو مخصوص دغه ته دی وای چې دا مخصوص خلک دا کار کوي، نو شاید دغه دون لوی تبعید ده چې دا نه خلک حکومت د وس خبره ده، نه د دې مخصوص طبقه خبره ده. دا بیره خبره ده چې ته انسانانو کې یو جادي فکر، انسانانو کې د یو مذهبي انتیا پسندي فکر چې دی دې ته موقع ورکړي چې نور دا په مخ ولاړ شي. دا به د وطن ګټه نه وي، دا به صوبې ګټه نه وي، دا به د علاقې ګټه نه وي، دا تاوان به خوځي.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې شامل خودلته په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفی ډلې جمعیت علما اسلام سره اړه لرونکي حاجی نواز خان کاکړوی چې نړیوال دي د بلوچستان د سیلاب زپول خلکو مرسته وکړي.
والد سیمه دي د موږ سره په دې کې مرسته وکړي، هغه د خپل ډونیشنز راوستي، هغه د موږ خپل مددونه راوستي.
ډاکټر نصر الله خان وی چې دلته د بارنۍ حیوادو د غیر دولتي موسسو وکړه ته ډیره سخت اړتیا ده. دا خبره هم کوي چې په جینو غیر دولتي موسسو کې یو څه نیمګړتیاوي هم لیدل کېږي.
چې دا چې کوم بین المللي ادارې دي هغه چې کوم مدد کوي دغه مدد 50% سره زیات هغه خپل په ایڈمنسٹریټیو کاست کې وګوري. بیا چې دا خلک ته رسیږي دا ډېر کم په دې کې 10% پاتې شي چې هلته ورسیږي. نو موږ دا خواست کوو د بین المللي ادارو سره هم د یو ان د ادارو سره هم د سرکار سره هم چې په ډېره لویه سطحه تباهي شوې ده دا سیلاب.
حکومت ویلي و چې دلته 4902 غیر دولتي موسسې رجسټر دي خو فعاله یوازې 1314 دي. حکومت د 3250 غیر دولتي موسسو رجستریشن منسوخه کړی دی. اوس به دوی له اکنامیک اپیر څخه اجازتنامه اخلي، رجستریشن به لري او د خپلو مالي مرستو سرچینې به و حکومت ته په ګوته کوي. غیر دولتي موسسې زیاتره دلته په بلوچستان کې د تعلیم او د روغتیا په څانګه کې کار کوي. په تیرو وختو کې حکومت دا دعوه هم کړې وله چې ځینې غیر دولتي موسسې دلته په بلوچستان او په کراچي کې په خرابه امنیتي وضع کې هم ککړې وې. د مدني ټولنې پالین بیا وایي چې دلته یو شمیر مدرسې هم په غیر قانوني توګه باندې موجودیت لري. حکومت دې هغه هم رجسټر کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ډیو سره اوسئ.
دا روي صف امریکا ډیو ده. هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. په کوټه کې بارانونو د کوټې سیلګری وتلې سیمه هنورګ نقشه بدله کړې او د سیمې خلکو ته زیان رسولې ده. د سیمې خلک او حکومت په دې اړه باندې څه وایي تفصیل یې د ډیوا د همکار حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د کوټي شار وختیسته پرتا د سیلګری مشهور سیمه هنوړک ده. سمودا وړاندې په کیرنګونه خوندونه او سیلونه وو خو تیر ونې راغلي سیلاب یې نقشه بدل کړي. سیلاب یې کورونه باغونه او هر څه له ځان سره په خړو اوبو لاهو کړل
او پرتا زګی سمو ژولړو دا ګر ده. باغونه، دکانونه، بلډینګ آبادی وو پرتا زګی باندې اوس ماند دي.
دا وړک د کلی صاحبزاده اوسیدونکو شبیر احمد ته لخپل پلار ور پاته سوی مینه هم اوستش د خاورو څلې پاته سوی.
داس بولس کوټه مودل ته جوړی کړګی وی د 15 کاله خاریم دلته کښګی و دا په و غنټه کې ځای اوسو. بس اوس به 15 کاله نو د خاری کارو کم دا ځای د مکمل د اتره جوړک. بس وبراله په غنټه کې زمو لمخ یو مخزله و نړول یو په بل کې بس لوري باغ مو یو سل درختی واغیم دات مزله وړ.
د سیمې اوسیدونکو او د غیزمنو د مرستو لپاره جوړې سوی ځای کمیټې مشر کلیم الله کاکړ وایي سیلاب په سیمه کې تر 2 اربع روپو زیان رسولی.
لوله سخت را تلس کاله پوری مشت بیرته غواړي چې مش پر دغه لیول باندې راځو. دغه ځای باندې ځان را رسو. دا ټیم زموږ د کال چې د وس کم زموږ تاوان خالي په زراعت کې سوی دی. د یونی مربه زخه تر 2 اربع روپو پوری سالانه دی.
د کوټي مرستيال کمشنر او د تاوانونو تفصيل راغونډولو حکومتي کمیټه مشر نقيب الله کاکړ هم د ځای خلکو له دې خبرې سره اتفاق کوي او وایي
زیان به زده پدیرته کوټه تل دروښایم چې د 3400 کورنۍ دي چې د هغو کورونه تقریبا وجاړسول. تل ته دخل وکړي کم باغونه دي د سی بغه خراب سوي دي. د ټولو اسسمنت کوو ډیمیج اسسمنت شبول د نقصاناتو دا تخمینه تر اوسه پرې موږ داسي وایلی نسو خو احتیاطن فګر بالکل لاغ دي چې د خلکو څومره تاوانونه سوي دي دا کې دي چې د غون ته ورسیږي.
حکومتي ریپورت ته چې په بلوچستان کې روان کال د جون له 15مې د اگست تر پای پورې د واسي یا په شکل بارانونو او زیاتو سیلابونو تر 250 زیات خلک وژلي او د 1 کروڑ در وسلکه په آبادی کې تر 2 لک زیات خلک اغیزمن کړي دي. ریپورت زیاتوي چې په ایالت کې 15000 تنزدي کورونا نړیدلي او 1.5 لک تنزدي څاروي مړه سوي دي. حکومتي ریپورت چې په بلوچستان کې تر 2,60,000 کړه زیات مځکه بارانونو او سیلابونو تباه کړی ده. په دې کې زیات تاوان و سبزیو او د میوو و باغونو تر رسولې دي. موږ دا وخت د هنوړک د سیبونو په یو باغ کې ولاړ یو. دا وخت د تور کلوب فصل رسیدلې دي.
څومره سیبونه چې په درختو کې دي تر دومره تر هغه زیاته سیبونه دا وخت موږ ګورو چې لاندې لسوي دي په خټو کې او په ډبرو کې پراته دي. د دې باغونو د مالکانو او د کروندګرو په وینا چې دا سیب اوس له هرې شي وتلې دي، دوی دا توان نه لري چې دومره زیات سیبونه چې لویدلي دا راټول کړي، خوندې کړي او تر مارکیټ یې ورسوي. بلوچستان حکومت وايي په ټول ایالت کې 200 ارب روپی مالی زیان اوښتی. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په خبره په صوبه کې د مالی او ځاني زیان یو لوی وجه د خلکو لورې د اوبو پر لارو قبضه او هلته آبادېدل دي. خو د هنوړک اوسیدونکو محمد یونس وايي په سیمه کې ناسم حکومتي تنظیم له زیات تاوان سره مخ کړي.
خو په لونو په وړه کې دا ټوټل بلاکس ول دا د ځنګله او د باغو خشی راوند د بلاک کلی پر شا او خوا باندې واوښتل. اکثریت مطلب اتیا فیصد چې د سیلاب د تباہی سوي د پانه کې هغه د غفلو جوړ کړی ده.
د پاکستان حکومت او چاپیریال پوهان وای به وخت زیات بارانونه او سیلابونه اقلیمی یا موسمی بدلون دی او دا موسمی بدلون به تر روانو څول سيزو دوام ولري. د بلوچستان حکومت ویلی په صوبا کې د بیا رغونې کار د صوبای حکومت تر وس وتلی، ځکه دوی د پاکستان له مرکزی حکومت او له نړیوالو څخه د جدي مرستو غوښتنه کړې. حفیظ الله استوري شیرانی، وایس اف امریکا، ډیوا، هنوڑک، کوټه.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې سیلابونو بارانونو تر اوسه پورې 3.5 ملیون خلک، 3 کروڑ او 1.5 لک خلک اغیزمن کړي دي. ملګری ملتونه وایي پاکستان کې د سیلاب ځپلي 6.5 لک حامله یا امیدوار ښځې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د اغیزمنو خلکو سره مرستې کیږي، خو په دغه مرستو کې د ښځو مخصوصو بیمارو د پاره کوم سامانونه نه وي شامل. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د پیښور نه د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
عائشه بیبي په خپل هم د سیلابونو لامل به کور شوي او اوس د 400 یو ورځی کېم کې اوسېږي. دلته خیمه په خیمه ګرځي او ښځو ته د هیز یا ماهواری په اړه معلومات ورکوي.
او دا ډېر نازکې معاملې دي، ډېر زیات په ځان خیال ساتي.
عائشه بیبي وايي په یو روختون کې د څه وخت لپاره د ښځو د ماشومانو پیدا کېدو په وارد کې کار کړی دی. کله چې سیلاب راغی او کورې پرېښودو، نو د نور قیمتي سامان په ځای هغه سامان راواغسته چې د ښځو د ماهواری په وخت کې په کار راځي.
چې پتو لګیدې چې اوبر راوړې دي د ټولو مخکې ما غره واښته چې دا د ضرورت سامان دی، زمانه د بل په کار راشي. چې زه پرون تلم ما خپل لور باتروم ته بوتله لمبلو د پاره چې میو قتل زنانه ولاړه و، ډیره پریشان و چې زما دا مسله د ما سره سشته نه. ما خپل لور په ځای پر خو دورالم د خپل بیک نه مې ولا سامان یوړو.
عائشه بی بی وای په کیم کې ګنډش مرخزي د سې دي چې د محوري په حالت کې دي.
زیاتې مسلې جینکو ته د مینسیز دي چې هغې ته څه سهولت هم نشته او د هغې ټیم پوره شوي مینسیز راغلي او چاته راتلو والی.
روبینه بیبي هم په سیلاب کې بې کوره شوې او خیمه کې اوسېږي. وایي ځان سره یې د خپلو مخصوصه بیماریو دپاره څه نور اخیستي چې د هیڅ بیماري پراله نو د ډېر تکلیف سره مخ وه.
پیغله جنکه چې دینه اوم لکه پیغله پیغله باندې وای خو داسې خاص نه وای چې لکه دا خبره په خپل کې پټه اوساتي. پدې د دا چې شرمېږي نه وي او نقصان هزياتي او پزانې تیرې تکه چې دلې وین بس پزانې باندې تیر کې به غاګ نه کړي شرم د لاسه.
عائشه بیبي وای چې د خزو د بیمارو په وخت د استعمال کوم سامانې د ځان سره رغستي او هغه ختم شوه دي. خو اوس په کیم کې موجود د یو غیر دولتي تنظیم لخوا دغه سيزونه ویړیا ورکړل کیږي. د غیر دولتي تنظیم اساري سپي خپل کارکونکو هم په کیم کې ګرځي، خزو ته په هوا ورکي او د ماهواري د ضرورت سيزونه ورته ورکي. او چې د عائشه بیبي هم کوم سامان ته ضرورت وي هغه د دې کیمپ نه اخلي او ضرورتمندو ښځو ته رسوي. د ایس آر ایس پی یوې کارکوونکي فرحت ناز دی ورته وویل که چېرته ښځې د حیض په وخت د صفایي خیال ونه ساتي نو دا د نورو ډیرو بیمارو سبب ګرځېدی شي.
بیسیکلی دا نیچرل سائیکل دے ہر فیمیل تا اوبویسلی دی دا شی پیس کئی نو اگئی تی پراپرلی ہائیجین نوی نو اگئی تا ڈفرنٹ میڈیکل ایشوز ہم کے دے شی دین علاوہ چی کم خلق ایکسپیکٹ کمی فیمیل چی دی اگئی ایکسپیکٹ کئی یا پریگننسی روانہ دا اگئی کے ہم مطلب اگئی تا پراپر میڈیکل کیئر ضرورت ہے اور چاہے ڈلیوری شوے دا اگئی تو پارم پراپر ہائیجین چی نوی نو ڈیفینیٹلی اگئی تو بیا میڈیکل ایشوز یو ٹی آئی اینڈ ایس ٹی آئی ڈفرنٹ ایشوز کے دے شی میڈیکل.
حکومتی شمیرې ښایي په پاکستان کې د سیلابونو له امله نږدې 3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. دې کې نږدې 15 میلیونه په ارضي کیمپونو کې اوسیږي. په کیمپونو کې د اوسیدونکو زیات شمیر د ښځو او ماشومانو هم دي. دې کیمپونو ته د حکومتي چارواکو خیراتي ادارو لخوا د خوراکي توکو امداد ډېر راځي، خو په دې کې د ښځو د مخصوصو بیماریو لپاره کوم سیزونه نه یې موجود. او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د نور د ضرورت سیزونو سره سره پکار ده چې د ښځو د بیماریو سامان هم په امدادي سیزونو کې شامل کړی شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، چارسده.
د وایس اف امریکا ډیو ده. په پاکستان کې د سیلابونو او د بارانونو له وجې د مړو شو خلکو شمیره 1200 ته قابو شوې ده. پاکستان کې چارواکي وایي د هیواد په هغو سیمو کې چې سیلابونو ځپلي په کیمپونو کې د خچنو اوبو د لاسه هیزا د سرمنې او د سترګو ناروغۍ خپریږي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا د همکاري کلسوم کاکړ په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د اسوسییټ پریس خبری ادارې تر مخه پاکستانی مامورینو د زیارت پنځشنبه په ورځ په سند صوبه کې په تیرو سلر ساتو کې د نوې زرزه زیات د هیزې کیسونه رپورټ کړي دي. سند په سیلاب ځپلو سیمه کې د هیزې ناروغي په اړه رپورټ نه یو ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په سیلاب ځپلو سیمو کې خچنو اوبو د لاسه د وبایي مرضونو د خپرېدو په اړه خبرداری کړې وه. په پاکستان کې وروستي سیلاب د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې په پراخه کچه نقصانونه کړی دي. د آفتونو په وخت امداد وفاقي حکومت ادارې NDMA تر مخه سیلابونه د لاسه په پاکستان کې 1091 کسان مړه شوي دي. د بشري امداد لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي په پاکستان کې نږدې 1 میلیون کورونه ته زیان رسیدلی، تر 500 لک پورې خلک به کور شوي او اوس د خپلو سره او یا په امدادي کیمپونو کې ورځې شپې تیروي. په امدادي کیمپونو کې پناه اخیستونکي د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي خبره کوي. خبری اداره APY پاکستانی چارواکو هڅه کوي چې سیلاب ځپلو خلکو ته صفا اوبه او نور امدادي شیان ور ورسوي. ملګرو ملتونو په سیلاب کې سړکونو او پلو ته په لویه کچه د نقصان د لاسه خلکو ته امداد رسولو کې مشکلات موجود دي. APY په سند کې د صحت وزیر ډاکټر ازرا لکوله ویلي دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې په زرګونو د صحت مرکزونه قائم کړی سوي دي او خلکو درملنې لپاره موبایل یا ګرځنده طبي ډلې هم کار کوي. WHO او د زه او نور وبایي مریضونه د سارني او پاکستانی چارواکو ته طبي شیان ورکولو لپاره د حالاتو سارنه کوي. ډاکټران وايي په زرګونو خلک د هيزي سترګو سرمنی په مرزو کې مبتلا شوي دي او علاج دوام لري. او په کیمپونو کې ګڼ شمیر عاملا مېرمنې د مریضونو د خطراتو سره مخامخ دي. د متحده کومونو یا UN پاپولیشن فند ویلی په پاکستان کې سیلاب سره متاثر 5.4 میلیونه خلک مرستې ته ضرورت لري. په امدادي کیمپونو کې تر 15,000 پورې امیدواري مېرمنې هم طبي ضرورتونه لري او ګڼ شمیر پکې داسې دي چې آینده میاشت ماشومان وې پیدا کیږي. متحده قومونه د پاکستان سره په شریکه سیلاب زده د متاثر خلکو لپاره یو سل شپته ملیون ډالرو امداد غوښتنه کړې ده. امریکا د پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو لپاره د 1.5 ملیون ډالرو مالیت او متحد عرب امارات د 50 ملیون ډالرو امداد کړی او پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دواړو هیوادونو شکریا ادا کړی ده. ترکیه، چین، قطر او سعودي عرب هم پاکستان ته امدادي سامان لیږلی.
دا وایس اف امریکا ډیو ده. د سیلابونو د بارانونو د وجه یوازې په پاکستان کې چې کوم خلک دي هغه غیزمن شوي دي، خو د دې سره خلک چې د افغانستان نه کډوال شوي دي او په خیمو یا کیمپونو کې ژوند کوي د هغې هم ډیر زیات غیزمن کړي. په دې اړه باندې هم درته وروسته معلومات درکو. خو د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر چې په جیل کې دی، د هغوی سره سینیټر مشتاق احمد خان چې د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر د ملاقات کړی دی. سینیټر مشتاق احمد خان صاحب زموږ سره په دې وخت کې موجود دی، ورته هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی سینیټر مشتاق احمد خان. سینیټر صاحب، تاسو مننه کوو د وخت را کولو. تاسو ملاقات کړی پرون، دغه خبره مخې ته راغلې وه چې د علي وزیر صاحب سره تاسو ملاقات شوې ده، که دغه ملاقات پاړه باندې راته وایي چې تاسو مقصد څو څنګه تللی وای او څه خبرې مو شوې؟
ډیر شکریا، ډیر مننه. علي وزیر صاحب په کراچۍ کې بندیوان دی او زموږ د قومي اسمبلی ممبر دی او د ډیر اوږد وخت نه د حکومتي جبر ښکار دی. یو بې ګناه قیدی دی کراچۍ په قید کې او زه د پارلیمنت په فلور باندې د پارلیمنت اړخ نه مسلسل ما د هغه لپاره خبره کړې ده. دا کوم بشری حقوق دي، دستوري حقوق دي، آئینی حقوق دي. به حیثیت ممبر قومی اسمبلی هغه دی هغه ته ورکړی شي او انصاف دی هغه ته ورکړی شي. او زما دا خواهش و چې زه کلم کراچۍ ته لاړ شم، زه به ضرور علي وزیر صاحب ته ورکاره کیږم. او د دې ورکاره کېدو مطلب، د دې ملاقات مطلب دا و چې زه هغه سره چې کم ظلم کیږي د دې ظلم خلاف هغه سره ودرېږم، هغه سره یووالی وکم، هغه سره یکجهتی وکم، هغه سره همدردی وکم، اغله حوصله ورکم، اغله ډاډ ګیرنه ورکم. او دنیا ته او میډیا ته به حیثیت یو پارلمنټیرین او د پاکستان ریاست ته، د پاکستان حکومت ته او د پاکستان عدالتي نظام ته دا ویم چې علي وزیر چا یو بې ګناه دی، هغه تاسو په قید کې ساتلی دی. سلور میاشتې شوې د هغه د ضمانت په درخواست باندې سماعت نه دی شروع شوی، د هغه د ضمانت په درخواست باندې دلایل نه دی شروع شوی. نو دا ظلم بند کې او دا د وزیرستان هغه د قومي اسمبلی ممبر دی چې هغه د خپل کور نه بلا جنازې د دهشتګردۍ د ترخهګرۍ خلاف دا اوچتې کړې دي او په خپل لاسو یې د قبر غېږې ته سپارلې دي. او دا هغه خبرې دي چې هغه خبره د ټولو نه زیاته دې وخت کې متاثره ده. اوس هم هلته درنه روانه ده، شمالي وزیرستان کې، جنوبي وزیرستان کې، یو وزیرستان دی او ټارګټ کلینګ دی هلته، بدخوری ده هلته او بدامنی ده هلته، خلق پریشان دي. نو د اغه زه د امن، د اغه خوري د امن د پر ضرورت ته چالي وزیر دي رهاشي خلاص دي شي، قومي اسمبلی ته دي راشي او په قومي اسمبلی کې به حیثیت یو ممبر قومي اسمبلی د خپل خوري او د خپل ولست لپاره چې کومه دردیدلې ولست او چې کومه غمزپل خوره ده دا کې د پر دی आवाज چت کړي. شنو زما د تلو مقصد دا او زه داړم علي وزیر صاحب ممبر قومي اسمبلی سره زما یو تفصیلی ملاقات شو.
تاسو ته ملاقات خبر وکړه، خو د علي وزیر صاحب د صحت په اړه باندې هم خبري وخت په وخت باندې راځي چې هغه صحت خراب دي، دا غوي صحت څنګه تاسو ملاقات کې عمرال څنګه؟
جی زه خو علي وزیر صاحب سره چې ملا شوم زه ډیر خوشاله شوم او زما ډیر یک سوی را لاله. ما سره هم دا فکر وم ځکه چې ما کوم تصویر نه لیدلی و کوم ان هیومن غیر انساني رویه چې د دې کومه، یعنی یو ممبر، منتخب ممبر قومي اسمبلی چې یو سیاسي قیدی دی، اده ضمیر قیدی دی، هغه ته په لاس کې زنجیر اچي او هغه زنجیر یو پولیس پای راخکی، دا توهین دی، دا تذلیل دی، دا تزهیک دی. نظر خبره یو حساس سړی په زړه باندې د دې ډیر زی اثری ما سره دا فکر او آخري طور باندې چې دې کوم پروډکشن آرډر جاری کړو او هغه پروډکشن آرډر جاری کول نه پس داغه قومي اسمبلی ته راتګ ضروری و. نو قومي اسمبلی د راتګ نه هغه اوایډ کول چې قومي اسمبلی ته رانشي دا غي د پاره چې کوم اسپیټال ډراما غ سره کړی و او په باران کې او په کوم انداز کې هغه چې اسپیټال ته بوتو بیا جیل ته راوستو بیا نو هغه سره ما سره لکه فکر وو او زه چې ملاو شم علي وزیر صاحب سره نو هغه بالکل الحمدلله صحت مند خپل ایکسرسایز کوي په جیل کې او ما هو ته مبارکي ورکړه چې وزن هم کم کړل او فټنس خپل ډیر ښه ساتل دی په جیل کې زه مدار چې دا هغه مورال ډیر هایو او زما په خیال چې څومره ورځې تیریږي او څومره هغه په جیل کې تیریږي دومره دا هغه جذبه او دا هغه دا چې کوم استقامت ته دا چې کوم ټینګه ده په خپل اصول باندې د کې زیات استحکام او طاقت راځي. زه په دې والی سره ما هغه ته مبارکي ورکړه، کنګریچولیشن ورکړه چې ډېر ښه فټ صحت ساتل دي، هغه ماته چې تام فټ صحت ساتل دي او دې سره سره ورته دا چې هغه بالکل دا په سترګو کې چمکو او دا خبرو کې جذبه و هغه بالکل کلک ولاړو ټینګ ولاړو او هغه مطلب دار ماته داسې ښکارېده چې هغه هیڅ قسمه د جیل هغه په اعصاب باندې په نفسیات باندې منفي اثر نه دی.
سنتر مشتاق احمد خان صاحب یو طرف ته سیاسي فعالان کوم دي کاغه د قومي اسمبلی ممبران دي هغه سنټران دي ستاسو په شان باندې یا د اپوزیشن کې اوس خو په حکومت کې دي یا د بشري حقوقو فعالان دي وخت په وخت باندې دوی دا غږ کړی دی چې د دوی د علي وزیر په کیس کې توپیری چلن کیږي یا امتیازي سلوک ورسره کیږي څنګه ورته ګوري؟
بالکل امتیازي سلوک ورسره کیږي. دا تاسو ګوري علی وزیر څه کړی دی؟ هغه کم جرم کړی دی؟ هغه کومه ګناه کړی ده؟ هغه هیڅ جرم نشته دی. هغه ضمیر قیدی دی، پریزنر آف کانشس. هغه د خپل سیاسي خیالاتو او د خپل سیاسي بیانیې په وجه باندې زیر عتاب دی او په جیل کې دی. هغه ګناه نه ده کړی، هغه جرم نه ده کړی او ځکه خو دی د عدالت ته د هغه کیس پیش کوي نه او د عدالت کاروایی په مخ کې باندې بوزي نه ځکه چې کفرس کده عدالت کاروایی په مخ کې باندې لاړه شي د په کیس کې شته دي نه هغه فوري تور باندې رها شي. زما اوسم یقین دی ان شاء الله سبا دا هغه پېښې ده یو ځل بیا په 2 سپتمبر باندې په ضمانت کې او که سبا جج دا هغه د وکیل دلایل ووریدل او دلایل پېښ کېدو مقرراله نو زما یقین دا دی چې هغه دومره بے ګناه دی او هغه د حکومت دا کیس دومره ستی دی دومره بے بنیاد دی چې کېدی شي هغه سبا رها شي که یو بالکل غیر جانبدار انصاف وکړی شي د دې امکان شته چې دلایل پېښ شي ثبوتونه پېښ شي جره وشي سماعت وشي نو علي وزیر په کیس کې دومره طاقت ته او د حکومت ته کیس دومره بې جان او بې بنیاد لري چې کېدای شي علي وزیر رها شي. نو دا خو بالکل یک طرفه یو کیس ته او داغه د سیاسي بیانیې د وجه نه داغه د اپینین د وجه نه داغه د رائے د وجه نه اغه خلاف دا جوړ کړی شوی دی او زمو په خیال په دې کې اسټابلیشمنت پسې پرده کوتونه اغه ذمہ دار دي بنیادی طور باندې خو زمو زیاته ګله خو دا اغه سیاسي حکومتونه درته چې اغه ډیجورې حکمرانان دي قانوني حکمرانان دي اغه کده پی ٹی آی او اغه کده پی ڈی ایم دي. علي وزیر چې کوم خبره کوي اغه خبره به عمران خان کوله چې په اقتدار کې نو راغله بالکل اغه خبره وکړه کوم چې علي وزیر کوي اکه خبر و دی پی ڈی ایم ټول قائدین کوله څومره قائدین چې کاغه سیب زرداری دی کاغه نواز شریف ته شباز شریف ته کاغه مولانا فضل الرحمن صاحب ته کاغه محمود خان چکزئی دی کاغه نور خلک ته ټول به دا خبره کوله. نو هغه په خبره کې داسې شي نشته چې هغه هغه مخ داغه نه زیات په سختو الفاظو کې زیات په زورور انداز کې دا خبره نور خلکو کړی دا خدا هغه سره یو امتیازي سلوک کیږي او داغه چې کوم استحقاق ته هغه مجروح کیږي او په زور باندې هغه بندیوان کړی دی د کراچۍ په دی جیل کې. زماده د پی ڈی ایم د دې حکومت نه اوم ګیله ده چې دی کوم سټینډ اگستو اگستن باندې قائم پاتې نشو او د دې په حکومت کې هم علي وزیر اکاسي بندیوان دي څنګه چې هغه د پی ٹی آی په حکومت کې.
سنډر مشتاق احمد خان صاحب تاسو مصروف وي وخم راکو یو جهان منن
یو خبره بل تاسو ته
وکړه. جی جی
هغه سره یو 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 غلط فهمي ده هغه فکول غواړم. ما چې کوم ملاقات وکړو علي وزیر صاحب سره نو هغه ما د سپرنټنډنټ جیل د آفیس کې وکړو او هغه ما په سوشل میډیا باندې واچو د دې لپاره مې واچو چې هغه مطلب دار دا ظلم د دې خلکو ته خبره وشي علي وزیر د کیس نه خلک خبر شي. الحمدلله نن د پاکستان څومره اهم صحافیان چې دي په ټویټر په پلیټ فارم باندې فیسبوک په پلیټ فارم باندې هغه ټول د علي وزیر دا خبره راوچته کړی دا زمام دغه مقصد چې د علي وزیر دا خبره هغه سره دا کم ظلم چې کیږي دا د پاکستان ګورګور تورسو نو هغه د سپرنټنډنټ جیل په دفتر کې ملاقات شوی ځنه خلک هغه ته دا ورکړي چې دا د علي وزیر رهایشي کمره ده دا د هغه رهایشي کمره نه ده دا د سپرنټنډنټ جیل آفیس ته هغه د یو عام قیدیانو په شان د جیل په یو قیدخانه کې سم چې عام قیدیان دي هغه ته هیڅ قسمه خصوصي مراعات نه دي حاصل او دا چې کوم صوفي پرتی دي یا چې کوم آفیس کې ملاقات شوی دا د جیل سپرنټنډنټ آفیس وو په کار دا بچا سیاسي قیدی وو آیا مجرم نه دی مجرم خو پرویز مشرف ته مجرم خو احسان الله احسان دی مجرم خو راو انور مجرم خو خلق دي چې د عربي پبلک سکول په باندې حمله کړی و دهشتګرد دی خو آزاد ګرځي یې سره پروټیکشن دی دا خو سیاسي قیدی دی له خو خصوصي سیاسي حیثیت ورکول پکار دي خو نه دي ورکړي اېله مجرمانو په شان ساتل وي خدا کومه کمره کې چې ملاقات شو دا د اغه رهایشي کمره نه و بلکې دا سپرنټنډنټ جیل آفیس و.
ډېر مننه کوم سنټر مشاق احمد خان صاحب د سپیناوي یو جهان مننه.
شکریا
مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
دا وایس اف امریکا ډیو دا د خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. د خبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې سوات دیر او بیا په شمالي وزیرستان او باجوړ کې بیا په خبر کې احتجاجونه شوي وو. دغه تا ویل کل چې وسلوال لیدل شوی دي. دغه شانتي د خبر پختونخوا په بنیر ضلع کې عوامي نېشنل ګوند او ځایي خلکو د امن لپاره احتجاج کړو. عوامي نېشنل ګوند د صوبې جنرال سیکرټري او صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک داوه کړی ده چې بونیر ته ټوپک مار را دن نشوي دي. خو د بونیر ضلع د پولیسو مشر دغه داوا ردوي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سیمینار ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې عوامي نېشنل ګوند او ځايي خلکو د امن لپاره احتجاج کړي. د صوبې عمومي سکتر سردار حسین بابک داوا کړي بونیر ته ټوپک مار را دن نشوي دي. خو د بونیر ضلع د پولیسو مشر دغه داوا ردوي او وايي خلک په دغه ناره سیاست کوي. د بونیر په امازو علاقه کې احتجاج کوونکو کتبي او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د امن په حق کې نارې درج وي. احتجاجي غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک داوا وکړه چې ضلع ته د بیلابیلو برخو څخه ټوپک مار را دن نشوي. سردار حسین بابک د بونیر ضلع د پی کې دویش حلقې نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی او پارلیماني مشر دی. خو د بونیر ضلع د پولیسو مشر عبدالرشید خان ضلع ته د وسلوالو دراتک دا وردوي او وایي خلک په دې ناره سیاست کوي.
آلته مونږ پرون پورا اپریشن کړی دی زمونږ نن اوس مونږ د یو اپریشن ایریا نه رالو مونږ آلته کې خپل او بل مونږ پرو ایکټیو یو کنه وی کین ناٹ کمپرومایز آن پیس ایٹ اینی کاسټ.
سردار حسین بابک په خپل خبرو کې داوا وکړه چې د خیبر پختونخوا نور ضلعو ته هم وسلوال راوستل شوی دي او هغوی په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکی کړي چې وسلوالو ته بتی یا قلنګ ورکوي. خو له دې وړاندې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د قلنګ ورکولو خبره رد کړي او وروسته بیا د تحریک انصاف
ګوند مشر عمران خان منلی و چې د صوبی وزیرانو ته د غواخونو ټلیفونونه کیږي. په بونیر ضلع کې دا احتجاج په داسې حال کې شوی چې په ورستو کې په باجوړ، ممندو، سواد، دیر او صوبی په نورو برخو کې هم د امن لپاره احتجاجونه شوي دي. بونیر چې د سواد ضلع سره په پوله پرته ضلع ده، د اگست په میاشت کې په سواد کې د وسلوالو ښکارا کېدو، پولیس او یو پوځي افسر د نیولو یو ویډیو هم په ټولنیزو رسنو خپره شوی و. او بیا د خیبر پښتونخوا پولیسو خلکو ته باور ورکړی و چې دوی په حقیقت خبر دي چې د سواد ځینې کسان چې وړاندې په افغانستان کې اوسېدل، اوس د سواد په لرې پرتو غرونو کې شتون لري. او په 14 اگست بیا د پاکستان پوځ ویلي و چې په سواد کې د لاقانونه ډلې ټي ټي پي د وسلوالو په لویه کچه د شتون په اړه په ټولنیزو رسنو یوه غلط فهمي پیل شوې ده او داسې رپورټونه د مبالغې ډک او تیرویستونکي دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتونخوا صوبې په نوخار ضلع خیشګي سیمه کې د افغان کډوالو قابو 250 کورونه سیلاب په مکمله توګه ډنګ کړی دي. او دغه سیلاب ځپلي افغان کډوال وایي چې دوه ورځې د شین اسما لاندې نهر نهوري تیرې کړي دي. نور حال لرته د ډیوا خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د سړو جامې پتن د نوخار د خیشکو د کډوالو کیمپ استوګنه بشری بیبي د خټو غټو کور سیلاب وړې دي. وای موږ دا مهال ډېر د بیکسۍ په حالت کې یو، د اسکلو سپا وبلرو نکومي طبي مرستې
اوس پمنګ د سیالات راغله د ورور چې هغه مرغۍ بجاره کې بچي کنه وړي واز خولې نیولې مرغۍ ته ګورو چې بس کله به دا راځي او موږ ته دانه خوله کې راکې. په دا مثال باندې موږ شوی بغیر دالانا نور هیڅ واسطه مونږ نه لرو. په خدای چې ابل اور ما درې ورځې ډوډۍ نه خوړلې خو ما لري زبلا پسې او د مونږ په کور کې وزنانه لږه بیمار ده او هغه ما ته وچه ډوډۍ پیدا کړې په اوبو کې راځي چې زیو خورم. قسم د کا وچه ډوډۍ پیدا شي نو بیا هم صبر کړی د الله دربار ته نه خوړ وړ ماشومان دي دا به څنګه وکړي.
د نوخار مرکزی بازار نه نږدې د 15 کیلومتر په مزل د خیشکو افغان کډوالو دی کیم کې 1500 کډوال نشتی. خوپدی کلی کی یو کور هم روغ نه دی پاتی. شفیق الله مزوان ډیر فکرمند دی، وای مونږ ډیر بی وسیو او مونږ سره وسه پوری هغه مرستی نه دی شوی سړول چې د نورو سیلاب ځپلو سره وشوي.
وان سړی د پیازو قدر شته خو دا وان سړی قدر نشته لري. دل درا کور نه تبا شو دی خو زمونږ نقصانات شو د څومره سامان چې زمونږ وو لکه د پیله شروعات نه تر اخره پورې ټول دی کې غرق او تبا شو.
مقامی خلکو سره مرستې روانې دي. دغه شان با د افغان کډوالو سره هم کولای شي. د خیشکو د افغان کډوالو دا کیمپ ډیر په لری پرتا مایره کې پروت دی او د سیلاب راتلو وروسته دوه ورځې پورې دوی سره هیڅ مرستې نه وی شوې. خو د متحده ملتونو د یو این ایچ سی آر اداري بیان کې سره فریدی وایي کله چې دوی خبر شول نو دوه ورځې پس دغه کډوالو ته د خیمو په شمول د ضرورت نور سامان رسولې.
چې کوم کورونه دلته کې تباه شوي د سیلاب د وجې دا ټول کورونه وړي دي. نو مونږ په دویم ورځ یو انسیار مونږ ته چې پته ولګي چې دلته کې دا سیلاب ټول کورونه دغه کړي دي، متاثر کړي دي. نو مونږ زموږ چې کوم همکارانو هغه دغه نه د پېښور نه راغلو دلته کې او چې څه قسمه امداد او هغه د امداد دی وکړو دلته کې.
دا یو انسیار چارواکي وایي د پاکستان هغه سیمې چې سیلاب ځپلې دي په دغه کې نږدې 400,000 افغان کډوالو ته په اسنه شکل کې زیان رسیدلې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، نوخار.
ویو ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
The UTEL Satellite Frequency SFA, Aviabi, Channel Yosal 3.
هر ورځ سلی رش ساته.
دا وایس اف امریکا ډیو ده. خبری خبرونه لا دوام لري. پاکستان ستره مالیاتی ادارې اف بی آر حکم جاری کړی دی چې په دولت کې د پیاز او ټماټرو لوړې بیې قابو کولو لپاره د افغانستان او ایران او نور دولتونو څخه د رایمپورټ کولو باندې سیلټیکس په نامه محصول د څلورو میاشتو لپاره ناخلي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته نعمت الله سرحدي د ډیوا خبریال په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بلوچستان پروت اینڈ ویجیٹیبل اسوسیشن سازمان یو غړي عجوبید الله نورزی و دیوا ته وویل چې دوی ورځ مخکې د پاکستان وزارت تجارت کوم پریکړه کړې و چې په دولت کې به د پیاز او ټماټرو قیمتونه قابو کولو لپاره به حکومت پاکستان غونډي وادونه څخه دغه یاسي خوراکي توکر امپورټ کولو باندې سلس ټیکس محصول ختم کړي. د حکومت پاکستان دغه پریکړه سره سم په غټ تعداد کې د پیاز او ټماټرو لوټ ټرالران په چمن او تپتان سره دونه باندې په پاکستان کې را داخل شو. ستیر ماشام ای بی آر ستر مالیاتی ادارې خپل ایسارو ویستله او سلز ټیکس ختم کړو. نو دغه ټرالران په پاکستان کې را داخله دو سره سم د کوټ په منډه کې قیمتونه یو په نیمه رقم شو.
په خو چې ټیکسونه د ایران پر ټیلر باندې د پاکستانی تقریبا شپږ پر نیم لک روپی کالدار وي. پرون دوه لکه شل دوه لکه لس دوه لکه دیر زر روپی ټیکس کار ټیلر باندې او سلویټ زر پاکستانی چې دغه ایران ټیکس واړي. یعنی مل ملا کې تقریبا دو لک پچاس دو لک ساٹھ هزار ټیکس ګرد جوړیږي. پرون راځي بازارونه سره راشو وسوبرتل تاجکستان او ترکمنستان پیاز عمراله افغانستان دمر شوسوله. نو تقریبا پرم درایسی گونی چ په خوا په لاور کې شل زر روپی گونی خرچدل هغه پرم د نن عادی لزر روپی لره ورسیدل. یعنی نیم په نیم بازار را شوسوله.
حکومت پاکستان د بازي سبزي او میوه ملکی پیداوار ته ود ورکول او کروندګرو پسته په شکه متر سوولو د پاره پر امپورټ باندې کوارنټاین سرټیفیکټ لازمی ګرځول دي او امپورټ ډیپټی کې سلس ټیکس شرح هم زیاته کړی ده. سی روان شپو سیزن کې د بلوچستان او سند څخه پیاز او ټماټر به منډي ته د خرڅلاو د پاره راوړل کېدل. خو انډي مې په خپل رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې راغلي سیلابونو لامل پر لکونو اکړه مځکه باندې ولاړ پسلونه تباه شوي دي او یوازې په سند او بلوچستان ایالت کې 80% د پیاز او ټماټر ولاړ پسلونه سیلابي وبو وړي دي. سیلا عمل په دولت کې د پیاز او ټماټرو بایل وړسوي. د بلوچستان د پروت او ویجیټیبل سازمان غړي عجوب الله نرزي په خبره سنن د کوټي په منډي کې د پیاز 100 کیلو بوجي د 300 روپو څخه 2000 روپی تر اکشته سو. سنور هم کشته روانه ده چې پر روان شپو کې به یو د 100 کیلو بوجي بای 8000 روپی تر اکشته سي. نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن.
دا وایس اف امریکا دیوا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ډیریک شوله ویلی چې امریکا د پاکستان څخه دا نه غواړي چې په امریکا او چین کې د یو انتخاب وکړي. البته دا هیله لري چې ټول هیوادونه دي په خپل د دې خبرې فیصله وکړي. په دې اړه نور تفصیل لرته اسلام آباد د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ورسپانډان سره مرکه کې ډیریک شول د دې سوال په جواب کې چې آیا د چین د قرضو د بوج لکبله پاکستان د سریلانکا په شان معاشي حالاتو سره مخ کې دي شي. نو نومګړي ویل موږ سره دا فکر مل دی چې د چین سره معاهده کوونکي هیوادونه که په جنوبي ایشیا کې دي او کوبل ځای کې د هغوی انجام ښه نه روزي. نومګړي زیاته کړې نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو سره د خپلو فیصلو کولو پوره اختیار دی. ښکاره دی چې پاکستان او چین د اربونو ډالرو په لګښت د سی پیک په نوم یو ستره پروژه باندې کار کوي او پاکستان دا پروژه د سیمې لپاره لوبه بدلوونکي منصوبه ګرځوي. امریکا او غربي هیوادونه د سی پیک د پروژې لاندې د چین لخوا په پاکستان کې درنه سرمایه کاری د قرضو لټ ګرځوي. خو پاکستان او چین دغه اندېښنې ردوي. پاکستان او چین لا تر اوسه پورې د ډیریک شول د نوي بیان ته کوم عکس العمل نه دی ښودلې. ښاغلي ډیریک شول په دې وروستو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په امریکا د واک څخه د لرې کولو تورونه بی بنیاد ګرځولي او ویلي موږ له خپل توجه دې ته ګرځول پکار دي چې د امریکا او پاکستان دوه اړخیزه اړیکې کم لوري ته روانې دي. د نړیوال چارو سیلانکار ډاکټر سرفراز خان ډیوه ته وای د ډایریک شول دا بیان په پاکستان کې هغه خلکو ته یو پیغام دی چې د امریکا د پاکستان سره تعلقات ښه او نږدې نه لیدل غواړي. خو نوموړي وای دا اندېښنې شته چې چین پاکستان ته د سی پیک لپاره قرضې د سود په لوړه کچا ورکوي.
دا چې کم قرضې پاکستان 55 یا 60 بلین یا 50 بلین کم امکانات وو، نو هغه کمرشل لونز وو، هغه مختلف منصوبو کې د چینی کمرشل بینکونو هغه پیسې لګولې، او هغې کې بعض ځایونو کې خو 18% خو خامخا کم سود دی یا انټرسټ دی، د هغې ګارنټي ریاست پاکستان ورکړې وه، او مونږ پاکستان خبر یو لکه چې هب کو قبضه دے کراچی کے ہب یو پروجیکٹ پہ، نو هغه کې مونږ خبر یو چې 32% پورې چې دی
تیر کال اگست کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتو او په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې یو څه خرابې شوې وې، او نړۍ به هم افغان طالبان د پاکستان لاسپوسي ګرځول، خو اوس په پاکستان کې د نوي حکومت د راتلو وروسته دا اړیکې ورو ورو ښه کیږي. د پاکستان د فوج پخوانی جرنیل د دفاعي او نړیوالو چارو پوهان لیفټیننټ جنرال لیټنټ ترت مسعود ډیوته وای د ډایریکټ شول دا بیان ډیر مهم دی او باید چې دا سنجیده واغستل شي. دی وای د پاکستان د چین سره نږدې اړیکې د هند لخوا د پاکستان مخالف اقداماتو د مخنیوي په تناظر کې مهم دي. چین د پاکستان سره هر ممکن مرسته کوي، او امریکا دا نشي ویلی چې پاکستان د په واشنگتن او بیجنګ کې یو خوخ کړی.
ایکسپورٹ ہماری مارکیٹ ہے، سب سے بڑی مارکیٹ ہماری جو ہے وہ امریکہ ہے.
امریکا د پاکستان د برآمداتو لپاره لوی مارکیٹ دی، او دا نور هم فراخېدل پکار دی. بلدا چې د نړۍ تر ټولو ښه ټکنالوژي هم د امریکا ده، او امریکا په تیرو وختونو کې د پاکستان ډېرې مرستې او ملاتړ کړی دی. زموږ سیاسي او عسکري مشران هم د اړیکو ته اهمیت ورکوي، او دا نور جوړول او فراخول غواړي.
ډایریکټ شول د پاکستان د ستراتیژیکي اهمیت په اړه د یو سوال په ځواب کې ویلي، پاکستان د نړۍ په لویو مسلمان هیوادونو کې یو دی، او د آبادې په لحاظ سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی، او همدا وجه ده چې پاکستان د امریکا لپاره اهمیت لري، او واشنگتن غواړي چې د اسلام آباد سره اړیکې په راتلونکي 15 کلونو کې لا نورې مستحکم او ژورې شي، چې داسې په مستقبل کې دواړه هیوادونه مشترکه مفادات او اهداف ترلاسه کړي شي. ډایریکټ شول ویلي، امریکا د پاکستان د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د 3 کروڑ ډالرو امداد اعلان کړي، او زیاتوي واشنگتن په دې لړ کې د پاکستان سره نور امداد کولو ته هم تیار ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. بلخوا ملګری ملتونه وایي چین په سنکیانګ صوبه کې د ویغور مسلمانانو خلاف د بشری حقوقو سرغړونې کړې دي. په سنکیانګ صوبه کې تر 10 ملیونه پورې مسلمانان اوسیږي. دغه رپورټ وایي چین په حکومتي حراستي مرکزونو کې په لویه کچه مسلمانان ساتلي دي چې ورسره غیر انساني چلند کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سیمې نړیوال خبريال احسان محمد خان وړاندې کوي.
څړنکاران وایي دغه د ملګری ملتونو ریپورت داسې دی چې په دې کې څرګند شوی د بشري حقوقو سرغړونې نړۍ ته د چین هغه تصویر وښودلو د کومې تر مخه چې چین د خپل ځانګړي حکومتي نظام د ساتلو په خاطر د کم شمېره ویغور مسلمانانو پر ضد د ظلم او غیر انساني چلند سلوک روان ساتلی. د پاکستان د سپریم کورټ وکیل او د قیدیانو غږ په نوم د غیر دولتي ادارې مشر نورعالم خان وایي هغه خپل هم د چین بیاله برخو کې ګرځېدل، او په خپل سترګو دغه ډول د بشري حقوقو سرغړونې لیدلې دي.
دنیا ته پکار ده چې چرته هغوی غواړي چې په دنیا کې د امن راشي، نو هغوی ته چې کوم ریکګنایز اقوام متحد ده چې دی د بشري حقوق کوم چارټر جوړ کړی دی، د هغې ټول وایلیشن چې دی په چاینا کې کیږي، او هغوی چې دی په خپل انتظام چلولو لپاره هغوی په خپل ملک کې چې دی دا وایلیشن کوي، په دې باندې السکین میډیا چې ده خاموشه ده، هغه چې دی صرف ویلی نشي، او انټرنیشنل لیول د هغې مداخله کم دی. نو په وګوره په دې ریپورټ کې خلا کمه ده هلته کې د بشري حقوقو چې ډېر زیات زوال شروع شوی دی.
د چین په سنکیانګ صوبه کې چې تر 10 ملیونه مسلمانان آباد دي، خو د تیرو څو کلونو څرګند شوي ریپورټونو تر مخه چې تر 2 ملیونه ویغور مسلمانان داسې دي چې بېل عدالتي او رواني چینایي حکومت په حراستي مرکزونو کې ساتلي دي. د ملګري ملتونو د 8 صلیخ پاڼو دغه خور شوی ریپورټ څرګندوي د چین لخوا په ویغور مسلمانانو روان دغه تشدد او د بشري حقوقو سرغړونې د انسانيت بشريت پر ضد نړیوال جرمونه تاسیسول کېدای شي. د عالمی اړیکو سړنکار او د عبدالولي خان پونتون پروفیسر خورشید رشید خان وای په نړۍ کې چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو د چین لخوا د مسلمانانو پر ضد د عقیدې په اساس دغه چلند په اکله غوونه پورته کول، خو د ملګری ملتونو د دې رپورت ورستو د غنی چې اوس په د اسلامي نړۍ هم د غوونه پورته کیږي.
ظاهر خبره ده چې حالات ډېر ځات هغه خراب دي، چین نظام د سپن نظام په خبرونه ناراضي، هغه میډیا ته ناراضي، څوک نه اړېږي او امریکای نور کوم ملکونه دي نه د اوی انټيليجنس رپورټس یا د یونایټډ نېشن فورس یې نو دا و چې دا د دې وخت انسان او حقوق په باندې شروع ده. اوس دا خبره چې
دغه رپورت په داسې وخت کې خور کړی شوی چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کمیشن مشر میشل بیچاله په سوکای د سلورو کلونو موده تر سره کړي. رپورتونو تر مخه د چین لخوا د دغه رپورت نه خورولو د پاره ډیر فشار هم جوړ کړی شوی و، خو نوموړي د خپل سوکای پر خودو وړاندې دغه تر اوږدې مودې ځنډولې رپورت خور کړي. یاد دی وی د چین لخوا دغه رپورت رد کړی شوی او دای ناجایز ګرځولې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمد ام. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردو مزورتیانه وساتئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د برتانیې نوې وزیر اعظم به راتلونکې اونۍ کې وټاکل شي. دا وروسته له هغه ده چې په بورس جانسن باندې تورونه ولګېدل او هغې د خپل عهدې څخه استعفا ورکړله. د روان وزیر اعظم ته به د برتانیې چې کوم څوک به هم وي هغې ته به د یوکراین په شمول د هیواد معاشي مشکلات ورپېښوي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا همکار نوشیر قلندر د وایس اف امریکا خبریال هنری ریچول په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په 10 ډاونینګ سټریټ کې د سامانونو وړلو او وړلو دپاره ګاډي زی او راځي. کنزرویټیو ګوند به د هغه ځایناستي دپاره پخوانی چانسلر ریشی سنگ یا خارجه وزیر لیز ټرس کې د یو انتخاب کوي. څوک چې دا وخت غور امیدواران دي. د دوی اولنی چیلنج د اوکراین جنگ دی. په اوکراین د روس د حملې وروسته برتانیې تر اوسه اوکراین ته د 2.5 اربع ډالرو پوځي امداد ورکړي، چې د امریکا نه وروسته امداد ورکوونکي دویم لوی هیواد دی. بورس جانسن په کیف کې ډیر مقبول دی، خو آیا د ده پتلو سربا په دې اثر پریوزي او کنه؟ د کینګز کالج لندن سیاسي څېړونکي ایلن ویجر وای چې که لیز ټرس وزیر اعظم شوه نو دا امکانات بیا کم ښکاري.
هغه د هیواد دفاعي اخراجات د بنیادي پیداوار 3% ته لوړول غواړي او یوکراین ته د وسلو ورکول هم جاری ساتلو ته ژمن دی.
د راتلونکي وزیر اعظم د پاره به د اوکراین مسله دومره لوی چیلنج نه وي. البته د کورونو بجلی او ګیس قیمتونه چې اکتوبر کې 80% لوړېدې شي د کرونا له وجې جوړ اقتصادي بحران زیاتولی شي.
خاندانونه نور د کورونا غوندې مشکلات نشي زغملی. دا یو آفت و. برتانیا کې هر کال تر 10,000 پورې خلک په کورونو دننه د یخ ته لاسه مړ کیږي. دا شمېره به نور هم اسمان ته ورسي.
لیز ټرس د خلکو سره بیلونو کې د مرستې کولو نه انکار کړی او وای د ټیکس په اغستو کې به حل لټوي. هغې ویلي باید معیشت ته وده ورکړو، خو دا وخت د برتانیې د یورپي ګاونډیانو سره تعلقات ښه نه دي. لیز ټرس د نیټو اتحاد غړي فرانس سره د تعلقاتو په اړه د پوښتنې صدا جواب ویلي.
اولس لا سر فیصله نه ده کړې، خو کچری زه وزیر اعظم سوم نو دا فیصله به په خبرو نه بلکې په عمل سره کوم.
لیز ټرس د شمالي آیرلند د انتظامی اختیاراتو ختمولو وعده کړې. بورس جانسن د آیرلند هیواد او شمالي آیرلند ترمنځ په پوره د سختونو بچ کېدو لپاره د یورپی یونین نه وتلی. د شیډونکو ایلن ویجر په خبره په پوله سختی برتانیا او یورپ جنگ خواته بوتلی شي چې لوړاندې نه جوړې معاشي ستونزې زیاتولی شي.
برتانیا یو نوی معاشي بحران ته ورننوځي. دا نوی معاشي مشکلات په یوکران کې د نړیوال بحران له وجې نور هم زیات شوي دي. په واکه د سیاسي مشرانو په غیر موجودګۍ کې برتانیا د اهمو چیلنجونو سره مخ ده.
سنگ او ترس با دراتون کې ګل پورز 10 ډاونینګ سټریټ ته ورسی، خو میډیایي رپورټونه وایي چې بورس جانسن با بیا هم په هر څه نظر ساتي او توقع کوي چې څوک یې هم ځایناستې جوړیږي مشکلات به ورته وي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیوه ده خبری خبرونه تاسو اوریدل. ډیوه تاسو فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. زنه سورلا خان د دې خبرونه پروډوسر سلمان یوسفزی او انجینران تاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان.